دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو به هم د خبرونې ته زه همایون هیواد هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده پایلې څه دي او سمره د خلک په ژوند اثر لري په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبدالواحد سیرت سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح چینی کدی خلک د فساد پاړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږی کو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چی آقا لغخپل طبیع حالت نواوری دی انسانانو پا زون باندی بد تاثیر وکی آقا لنده دغتا فساد ویل کیگی ولی رازو دیتا چی پا فساد پا افغانستان کی یا پا نریوال کچه باندی ستوایی او نریوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسو وګورو که هغه اقتصادي اړخ وي که هغه تجارتي اړخ وي خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته موږ فساد وایو چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي نو دغلته فساد رامنځته کېږي او فساد مختلفې بېلګې لري مختلف عوامل لري
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و ولی نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی هغه رشوت دی او اختلاس دی غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز د ته هم مونږ د فساد او بلګه وایسو ناوړه استفاده د خپل موقف د خپل وظیفینه بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي ولی متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې ځغلولي دي حاکمیت د قانون نسته ده روابط په ضوابطو باندې قایمه دي خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې ځننه ننوتلې له دېنه سیاسون له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې له دېنه مافیا لدن دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځان نه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نکو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونه ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بایند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړو کې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولی مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانیه و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دیغ فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې ځغلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د تصویر عکس او انزور په لیدلو سره کومي خاطرې درې یادېږي
د عکسون البوم تلار شو نو موږ به د خپل تیر ژوند سره چې موږ په خپل ژوند کې لرو د خپل دوستانو سره د ملګرو سره د کورنۍ سره هغه ته موړي عکسون تیر یادونه او تیر افسانې دي
په افغانستان کې د کمری او انزور په تاریخ خبر یاست
اولین عکس چې د افغانستان پادشاه امیر شېر علي خان هند ته لاړ هلته په یو چوکۍ کې ناست و د یو هندۍ عکاس له خوا نه هغه عکس واخیستل شو
او له عکس څخه په رسمي توګه څه وخت کار واخیستل شو
اولین عکس د شاه امان الله خان په تذکره کې الساق شوی ده رو رو بیا د کورنۍ بیا د وزرا دربار
استاد مختصویر چه آینکی پاتی او استاد مختصویر چه آینکی پاتی او
نن همدا موضوع تیړو په پیل کې د عکس او عکاسۍ لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت تیړو او په دې باب د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو زه واګمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده
هر تصویر دې سوازا ما
تصویر انځور عکس او کیمرا غتدی چله پیدایخ څخه بیا د ژوند تر پایه خوږی او ترخی خاطرې شی او بدی شی به خندا او ژړا خوښي او غم ماشومتوب ځواني او زړښت دا ټول د تاریخ په څیر د ژوند په زرینو پانو کې درجوي ځینې پخوانی انځورونه مو جوړوي او یو شمیر بیا خوښي راوړي هغه وختونو ته مو بیایي چې زموږ لپاره پکې بیغمی ډاډ او سکون وو انځور یا کس یوازې د یادګار لپاره نه اخیست